دا مشال رادیو دا د نن ورځې اخري خبری غړې کې ساسو قربا ګل ایاز هم ستړي مشي وخت مازیګر 15 بجې دی په خبرونه کې په مصر کې د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د کیمپونو د ختمولو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیاتو او په دې کې د سونو خلکو مرګ ژوبلي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د سیلابونو حال د پاکستان وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د مشر ترمنځ ملاقات په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی خیبر پختونخوا کې سیلابونو درې کسان او شمالي وزیرستان کې څلور کسان وژل دي هندي وزیر اعظم پاکستان ته خبرداري ورکړې چې خپل خبره د هند پر ضد فعالیتونو ته نه پرېږدي په مصر کې د تشدد په پرونو پیښو کې د وژل شو کسانو شمېر نور هم لوړه شوه او 1515 ته ورسېده بلخوان په بغداد کې د 14 ولایت کې د وژل شو کسانو شمېر 28 شوه او ستاسو مشال د خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا چارواکي وای په صبح کې دروانو بارانونو لوجه لکتر لګ درې تنمړه او لس چوبل شوې دي هلته شمالي وزیرستان کې ځای خلک وای بارانونو او سیلابونو سلور کسان وجلې دي د فتنو د مباردي د صبحي ادارې یعنی پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نن سهار مشال لیلو ته وویل د نوخار دلی نو شهر کلا مونګړی اکبرپورا او دارر د سین سره نږدې نور سیمونه خلکو د ځلي انتظامی په نگرانۍ کې کړي شروع کړي دي او ریسکیو 1122 امدادي ټیمونه هم دغلت موجود دي بلخوا چارسده کې د خیالي سین د دریا سوات کې د سیلاب د وجې شابړه او غیر چاپیر آبادې د ځلې انتظامی په هدایتو خالی کړې شوې دي د سیلابونو د مبارزې صوبایي ادارې نن جاری کړې یو خبر پاڼه کې وایي په چارسده کې د سیلاب چپه بیګا شپه تیره شوه او دا راځوس دغلت د سیلاب خطر نشته صوبایي چارواکي وایي جنوبي ضلعو لکی مروت دی خان ټانک او کرک کې هم سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اړولی دی د سوات کې هم د ورستو بارانونو سیلابونو زیان رسولی هلته د موسمیاتو محکمې ویلي د بارانونو دا لړۍ به لا هم روانه وي پاکستان ویلی د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاري ساتي بیگانه وخت د پاکستان سرکار ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانواز شریف سره ملاقات کړی چې په کې د سیمې په حالاتو افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې ترې شوې دي د خبر لمخ دغه ملاقات کې دواړه مشران په دې سلا شوي چې د سیمې ایزو نړیوالو مسلو د حل لپاره به خپل منځي همکاري لا نور مضبوطوي د دې خبر تر مخه بان کی مون ومنله چې د 2013 کال وروسته په سیمه کې د امنیت ټینګښت په لړ کې د پاکستان کردار ډېر اهمیت لري دراز نواز شریف پان کې مونږ ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ایز امنیت او نړیوال ثبات کې د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاري ساتي د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د خپل هیواد د ازادۍ د ورځ د نمانځلو په موقع پاکستان ته د هند خلاف د فعالیت خبرداري ورکړه نن د نوې دلی په لال قلعه کې د وینا پر مهال نوموړي وویل د پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره دغه هیواد ته پکار دي چې خپل خبره او د خپل انتظام لاندې سیمې د هند خلاف کاروای لپاره استعمالي دوته نه پرېږدي د منموهن سنگھ دا سرګندونه د هغې نه پس مخې ته راغلي چې تېر هفته هند د کشمیر په متنادي سیمه کې د خپلو 15 پوځیانو د وژنې تور په پاکستان لګولی دی د کشمیر د نوې لانجې له وجې رامنځته شوې کړکېچ هغه امیدونه خړ کړي دي چې د دوو ایټمي قوت لرونکو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا شروع کېدو په اړه پیدا شوی وو پاکستان او هند د 1947 کال په اګست کې د برتانیې آزادي ترلاسه کړه چې پاکستان د خپل آزادۍ ورځ په 14 او هند یې په 15 اګست نمانځي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې پولیسو د ځانمرګي حملو دوه واسکټونه نیولې دي د دغه هیواد د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن وویل چې دا واسکټونه تیره شپه د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ په یو سیمه کې نیول شوي صدیقی زیاته کړه دوه انتحاري واسکټونه چې د حقاني شبکې د یو کس چې کاري هجرت یې نوم دی په هغه پورې تړاو درلیدلو د تروریزم سره د مبارزې د پولیسو لخوا ترلاسه شوي دي ښاغلي صدیقی وویل چې دې واسکټونو په ارتباط دوه مشکو کسان له سیمې تښتېدلي خو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي د مصر د صحت د وزارت چارواکي وایي چې چهارشنبه په ورځ د پخواني ولسمشر محمد مرسی د احتجاج کوونکو پلویانو په ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمېره نوره هم لوړه شوه او 1515 ته ورسېده او د جوبلو کسانو شمېره 3500 ده د دغه هیواد داخله چارو وزارت وایي چې په وژل شو کې 3300 پولیسو افسران هم شامل دي دغه هیواد د پوست په ملاتړ په وجود کې راغلي نوی حکومت پرون د پخواني ولسمشر محمد مرسی اسلام پالو پلویانو پر ضد په قاهره کې د هغوی د احتجاجي کمپونو ختمولو په موخه عملیات کړی وو. د احتجاج کوونکو پر ضد د حکومت لخوا د تشدد دیګا په ټول مصر کې تشدد راپارولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د مصر په حالاتو د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل د غونډې راغوښتو یو وار بیا ټینګار کړی دی. خو امریکا هم په دغه هیواد کې د روان تشدد غندنه کوي. پرون د دغه هیواد د خارجه چارو وزیر جان کیری وویل
Egyptians inside and outside of the government need to take a step back.
په مصر کې په حکومت کې شامل او د حکومت نه بهر خلکو ته پکار دي چې یو قدم شاته شي. دوی باید حالات داسې پرمن کړي چې پکې نور خلک د مرګ خولې ته لاړ نشي. موږ په دغه هیواد کې د بیړني حالت لګولو هم مخالفت کوو. په حکومت غږ کوو چې د بنیادی انساني حقوقو احترام وکړي.
And we call on the government to respect basic human rights.
هلته محمد البرادی چې د مصر په منځ مهاله حکومت کې نائب صدر وو د پرونو پیښو خلاف د احتجاج په توګه د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. نوموړي په تیرو وختونو کې د نوبل امن انعام هم ګټلی دی. ایران او یورپینون هم په مصر کې د احتجاج کوونکو خلاف پرونی عملیات غندلی دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د راپورونو له مخې نن سهار د عراق په سرحد بغداد کې د گرین زون یا چرته چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي سره نږدې او خوفشه سیمو کې درې موټری بمی چاودنو او یو د سړک د غاړې بمی چاودنې 28 کسان وجلی او ډیر شونه زیاتې جوړل کړي دي. چارواکو په دغو چاودنو کې د دینه مخکې د 9 کسانو د وجنې او د ډیر شونه زیاتو کسانو د جوړل کېدو خبره کړې و. په دغو کې دوه چاودنې په شیعه میشتو سیمو کې او یو په داسې سیمه کې شوې ده چرته چې شیعاګان او سنیان ګډ وسیږي. دا چاودنې یو ورځ پس له هغې رامنځته شوې چې دغه هیواد وزیر اعظم نور المالکی ویلی وو چې دغه هیواد امنیتي ادارې به د سوالو پر ضد عملیات تر هغې جاری ساتي تر څو چې دا ډول مرګونی بریدونه مخنیوي نیول شوي. تر دا مهال په روان کال کې د تشدد په دا ډول پیښو کې د دریو ترو نه زیات کسان وژل شوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په مصر کې حکومتي چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ دغه هیواد په لر او بر کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیره 500 نه زیاته شوې ده. په دغه هیواد کې د تشدد پیښو وروسته بیړنۍ حالت نافذ کړی شوی دی. د منځني ختیځ یو کار پو وایي را روان روزو کې په حالت لا نور کړکېچن شي.
فلسطین او یا په عموما اسلام پاله په مصر کې خورا ژور وجود لري. دا پلویان بیا هم کوڅو ته راوځي او کېدی شي چې د مصر په ټولو ښارونو کې د دوی مظاهرې ته دوام ورکړي.
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک شکایت کوي چې د سختو بارانونو او سیلابي اوبو د دوی کورونه او فصلونه تباه کړي خو حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې.
دا راته نشته او مانا چې موږ ته حکومت وړه ته واجونه رکای وړم پونه دله پاس کورما شکړي او کمی تر تاسو یو چار نه دوکړي.
د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت پر عمومي زندان یې د حمله پلان شنډ کړي.
دا کسان لښتنه دي یا ودل او چیرونی راخر شي نو کې
په پېښور پوهنتون کې د پښتو ژبې مقالې په کوم حالاتو کې پرتې دي؟
موږ د یونیورسټو د بده مرغه ډېر لوی تحقیقي مقالې هغه د بین الاقوامي کچ مقالې مګر هغه بیا المارو کې پرتې او دوړي کې پرتې.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په مصر کې د تاوتریخوالي روان دي او د مصر د صحت چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر محمد مرسي د احتجاج کوونکي پلویانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره د 500 نه زیاته شوې ده. دا وخت موږ سره د قاهره د الازهر پوهنتون د یونیورسيټي موږ سره یو زده کوونکی دی عبدالله دانشیار. هغه نو تفصيلات اخلو. عبدالله دانشیار ستړي مشي او مشال اړې ته په خیر راغلی.
مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه ول تاسو ته او بیا د مشال اړې ټولو کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. مننه.
ډیر مننه عبدالله دانشیار. لومړی دا وایي چې تاسو په الازهر یونیورسيټي کې سبق وایي. تاسو د چهارشنبه د ورځې راهیسې د حالات ګوري ک لګ د خپل د سترګو لیدلې حال را ته بیان کړئ.
ډیره مننه. د سترګو لیدلې حال به دومره درته ووایم چې په مصر کې چې کوم حالات اوس روان دي هغه موږ د شاوخوا کې چې کوم حالات دي هغه د سترګو لیدلې حال به درته ووایو. او بیرون خوا دي خو هغه ماشین ته ډېر زیات مشکلات دي. د لیلی څخه خارج وتلی نه شي او همدارنګه بند یې هم بنده پاتې. مشکلات چې دي بهر خارج نه سرکونه مخکې به ډېره ګڼه ګڼه وه، پکې اوس مهال په سرکونو باندې هېڅ هم نه لیدل کېږي. او همدارنګه د بعض د شاوخوا نږدې دوکانونه مونږ به دې سودا موضا لپاره تللو، هغه هم اوس تړلې ښکاري. او همدارنګه د پرون ورځې راځي خوا چې یو میاشت اضطراري حالت اعلان شوی، نو شاوخوا ته حالت بیخي ترنګل ښکاري او هېڅ هم په سرکونو باندې نه لیدل کېږي، یعنې فضا ډېره تشه ښکاري.
لکه تاسو ته څه ویل شوي دي د حکومت له خوا نه چې تاسو د کورونو نه بهر مروځئ؟ څنګه تاسو چې هنګامي حالت نافذ کړی شوی دی په ټول مصر کې د یو میاشت لپاره، نو عام خلکو ته اعلانونه څنګه د ټلویزیون د لارې رسیږي، دا پیغام ورسیږي او که نه د دین علاوه ورته د لاؤډ سپیکرو د لارې ورته دا ویل کېږي چې تاسو د کورونو نه مروځئ؟
او بلې دا حکومت له طرفه چې کوم اعلانونه کېږي هغه په خاصه توګه د خپل مصري مرکزي تلویزیون دی او راډیوګانو له لورې خپلو مصریانو ته اعلانات کېږي، او په مکمله توګه د تلویزیونونه او راډیوګانې د مرکزي برخه لوبوي په دې هغه کې، او همدې له لارې اعلانونه کېږي د مصر.
ښه، دانشر تاسو خبر یې چې د دومره مرګ ژوبله شوې ده ته چې د مصر د صحت چارواکي وایي چې د 500 نه زیات کسان چې دي هغه وژل شوي دي؟
او بالکل، دا خو د هغه چارواکو هغه شمیره ده چې خپل چارواکو اعلان کړي، خو په اصل کې خبره له دې څخه هم پورته ده. موږ پرون دلته د خپل مطبوعاتو څخه ولیدل او کتل چې د زیاتو تلویزیونونو لکه غټ غټ تلویزیونونه دي، الجزیرې تلویزیون، د القدس تلویزیون، دغه ټولو د شمیره ته پرون شپې 10 بجو پورې موږ چې خبرونه تعقیبول، نو د شمیره 2200 څخه هم پورته وه، او د زخمیانو شمیره تر 10 زرو هم پورته اعلان کړي، خو تر اوسه پورې د خپل دولتي چارواکو
خا ډیر مننه تاسو ته، بیا هم راځو، ډیر مننه، خوشاله اوسې. عبدالله دانشیارو چې د الازهر پوهنتون کې زده کوونکي د مشال رادیو سره د مصر د قاهرې نه نیغ په نیغه او تفصیلات یې راکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمنو اوردونکو، څنګه تاسو واوریدل چې د مصر د صحت د وزارت چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د پخواني ولسمشر محمد مورسی د احتجاج کوونکو پلویانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره د 500 نه زیاته شوې ده. په نښتو کې د چارواکو په وینا 3500 نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. دغه هیواد داخله چارو وزارت وایي چې په وژل شوو کې 3 د پولیس افسران هم شامل دي. نور تفصیل زموږ همکار داود خټک راکوي.
په مصر کې د دغه هیواد د پوز او لری کړی شوي صدر محمد مرسی د پلویانو ترمنځ په روانو خطو کې د وژل شوو کسانو شمیره 421 ته رسیدلې ده او شاوخوا 3500 کسان ژوبل دي. دا تازه شمیر د مصر د صحت وزارت تایید کړي، خو بلخوا اخوان المسلمین چې د لری کړی شوي صدر محمد مرسی ډله ده وایي د وژل شوو کسانو شمیره له بیان شوي شمیرې څو چنده زیاته ده. دا شخړې وروسته له هغې شروع شوې چې د مصر پوز په مرکزي ښار قاهره کې د اخوان المسلمین ډلې د احتجاج کوونکو 2 احتجاجي کیمپونه ونړول. د شخړو وروسته د مصر پوست په ملک کې د یوې میاشتې لپاره ایمرجنسی اعلان کړي او د مرکز قاهره په ګډونې په 10 نورو ښارونو کې کرفیو لګولی ده. د زیارت په ورځ د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردگان یو وار بیا غږ کړی چې د مصر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه راوبلل شي. پرون په لویا کچه د مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو وروسته د مصر په انتقالي حکومت کې نائب صدر محمد البرادی د خپل څوکې استعفا اعلان کړه. راپورونه وایي چې د مصر پوز د احتجاج کوونکو د کیمپونو نړولو لپاره د وسلې د استعمال، ټینکونو او د اوخکی بیونکو ګیس نه کار اخیستی. بلخوا اخوان المسلمین ډلې ویلي تر هغې به خپلې مظاهرې جاري ساتي تر څو چې لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسی بیرته په ځای کړی شوی نه وي. مرسی د جولای په 2 نیټه د مصر پوز له خپلې څوکۍ نه لرې کړی و. د مصر د کورنۍ چارو وزیر محمد ابراهیم 13 ورځ ویل دوی به هیڅ کله بیا چاته د احتجاجي کیمپونو د لګولو اجازه ورنکړي.
زه باور لرم چې د اضطراري حالت د اعلان او پوسټ د ولسمشر د دندې سپارلو وروسته چې له پولیس سره مرسته وکړي او دې ته په پام سره چې زموږ او د وسلوالو ځواکونو ترمنځ بشپړه همکاري موجوده وه، نور به موږ په هر قیمت چې وي د هیواد په هیڅ یو ځای کې هم د ناستې لپاره اجازه ورنکړو.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مصر اوسنی حالات د مصریانو ترمنځ د روغې جوړې په کوششونو یو گزار وګرځو او له ټولو خواوې وغوښتل چې نور دې د داسې پیښو مخه ونیسي.
نننۍ پیښې د مایوسۍ وړ دي او هغه د مصر د سولې، روغې جوړې او واقعي ډیموکراسۍ هیلې له خنډ سره مخامخ کوي. مصریان که په حکومت کې دی یا له حکومت بهر دې ته اړتیا لري چې یو ګام شاته واخلي. دوی ته پکار ده چې وضعیت آرام کړي او د نورو وژنو مخه ونیسي. موږ هم په کلکه په دې هیواد کې بیا د اضطراري حالت له نافذېدو سره مخالف یو او موږ د مصر له حکومت څخه غواړو چې د بشر د اساسي حقونو درناوی وکړي.
تر اوسه دا نه ده معلومه چې په مصر کې که موجوده اړې ګړې جاري اوسي نو امریکا، عرب هیوادونه او یورپ به څه لای عمل اختیاروي. له دې وړاندې د مصر ګاونډي هیواد ایران هم خبرداری ورکړی وو چې ممکنه ده دا حالات مصر د خانه جنگې لور ته بوزي.
داود خټکو چې د مصر د حالاتو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو معلومه ده چې په مصر کې د چهارشنبه په ورځ د امنیت قوا لخوا د لری کړل شوي ولسمشر محمد مورسی د پلویانو مظاهره کوونکو باندې د تشدد وروسته په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ کړی شوی دی. همداراز د مصر څنګه تاسو واوریدل د مصر لنډمهاله ولسمشر مرستیال محمد البرادی د دغه پیښو خلاف د احتجاج په توګه خپلې څوکۍ څخه مستعفی شوی دی. په مصر کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اخوان المسلمین ډلې په مظاهره کوونکو تشدد په ټوله نړۍ کې غندل شوی دی. د منځني ختیځ او د مصر چارو کارپو نجم الله برهانی وایي چې په مصر کې روان تاوتریخوالی لا نور زیاتې دی شي او داسې نه ښکاري چې د مصر فوج به له خپل دریز نه پشا شي. لکه چې باوړاندې مې نجیب الله برهانی سره مرکه کړې او لومړی پښتنه متداتې وکړه چې د تشدد پیښو وروسته به د مصر راتلونکی څنګه وي. نو نوموړی په جواب کې وویل
اسلام پال ڈل ٹپل وجود لري دا وی پلویان بیا هم کوچو تر اوزی او کی دیشی چې د مصر په ټولو خارونو وړو باندو کلو کې ټولو کې د دوی مظاهره دا دوام ورکړي. که ته هم چې بیګال شپې څخه دلته بیرنۍ حالات اعلان شوی دی ومداراز په ګردبندیز دی نو کی دیشی دغه قانون او ومداراز د اسرائیلي حالات څخه امنیتي ځواکونه ګټه پورته کړي او دغه اسلام پالو ملګری او ومداراز پلویان پراخه کچه باندې ونیول شي.
نجم الله برهانی کدارت وایي چې دا کومګو ګورو دا فوزی عملیات چې دي دا صرف د یوازې د اخوان المسلمین پر ضد پورته کیږي. تاسو څنګه ګورئ چې دا نور کوم سیاسي ګوندونه دي په مصر کې نو هغه هم د سره یوځای شي او کنه؟
نو هغه په مصر کې یو لیبرال یا مثلا آزاد پلو یا آزاد خلا ګوندونه چې دي هغه ورته مخه د اخوان المسلمین سره مخالف وو او هغه د پاوز او همدار د امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړو. دا وی یو مخکښ غړی چې هغه محمد البرادایی و چې تاسو لږه د لنډمهاله ولسمشر لومړی مرستیالو هغه که هم چې لخپل دندې استعفا ورکړې ده خو په مصر کې داسې ویل کېږي چې هغه اوس هم د مصر د پاوز هغه تګلاره چې کومه د سیستم د جون څخه دوی اعلان کړی او په هغه باندې دی هم ولاړ دی. او همداراز د مصر لیبرالي کوم پراخه ګوندونه دي چې دي ولو که هغوی په مصر کې پراخه وجود نه لري خو په پارلمان کې تر یو حده پورې وجود درلود. هغوی لکه الوفد او همداراز تجمع همداراز خورا مصر ولسی حرکت او همداراز دستور ګوند چې د محمد البرادایی مشري کوي همداراز خورا زیات ګوندونه کوم چې لیبرال ځان حسابي هغه ټول د پاوز او همداراز د امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. هغوی خپل کوم بیانیې چې صادر کړي دي هغوی ویلي دي چې کوم چلند چې امنیتي ځواکونو کړی دی دغه یې صحیح کړی دی او کوم تلفات هم اوښتي دي دغه پړی هم پر اخوان المسلمین او اسلام پالو باندې وراړولې ده.
نجم الله برهانی صاحب دا راته وایي چې د سیاسي ګوندونو علاوه د نورو ټولنو لخوا هم څه غبرګون مخې ته راغلی دی او کنه؟
همداراز د الازهر شریف او مشر شیخ الازهر ډاکټر طیب هم ویلي دي چې کوم چلن چې له دغه لرینګونکو سره شوی دی دا ناسم په کار داوه چې یوه سما او سوله ییزه لاره غوره شوې وای.
نجم الله برهانی صاحب دا راته وایي که څنګه نړیوال ټولنې لخوا او دا غبرګون راځي او دا کم تشدد پیښې چې دي دا ډېر سخت پټکو کې غندلی هم دي. تاسو څه ګورئ چې را روان ورځو کې د نړیوال فشار د لاندې د مصر فوج به سدسي فیصله واخلي او کنه؟
نو زما په اند باندې کېدی شي چې د راتلونکي څو ورځې خو به فوج خپل ځان ثابت وساتي خو ورو ورو سره به څه خپلې دغه اینډ څخه په شا شي ځکه چې دوی ګمان نه کاوه چې دومره تلفات چې کوم اوښتي دي دا دومره مینځته شي. همداراز نړیواله ټولنه کې ځینو غړو چې دوی ته اشارې ورکړې وې چې دغه کودتا یو شرعي یا قانوني ګام بللی وو هغوی هم لکه جن کیری چې په بېګا ویلي وو چې دغه کوم کار چې شوی دا ناسم دی او همدار دغه د اسراری حالات یا بیرنی حالات هم غندل دی. ګلین هم دا معلومیږي چې هغه کوم اشاره چې جنکری یا د هغوی ملګر ورکړی وه مصر پاوز او همدار امنیتي ځواکونو ته هغه کې هم یو څه درز راغلی دی.
دا منځنی ختیز د چارو او د مصر د چارو کارپو نجم الله برهانی چې د مصر په حالات وي مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
کدمن او درونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې د خبر پښتونخوا په بیلابیل ضلعو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په تیره د 409 خار ضلع په دغه اړه حساسې ګرځول شوې دي. بلخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وایي سختو بارانونو او سیلابي اوبو دوی کورونو او فصلونه تباه کړي دي. دوی شکایت کوي چې حکومت ورسره مرستې نه دي کړي. په دې اړه د سیمه د مشال رادیو خبريال د رپورټ ته غوښي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان زایو لسوای تیرو دو ورځو کې د غلطه سخت باران له کابل دریای ټوچی کې تو کورم او نورو بارانیل گاډو کې د سیلاب ستالو یا شوه چې سلور کسان یې وړلې دي. زایی خلک وای په دغه کسانو کې د دوه مړی مندل شوی او دوه نور هم لدره کدی. دوی وای یاد شوی خړونو په لویه کچا زرخیز زمکه هم وړلې دي چې په لویه ستای مالی توانونه اړولی او ولاړ فصلونه یې تباه شوی دي. د توچی او کورم دریا کې سیلاب لوجې زنا پلونه هم اغیزمن شوی چې د غټو گاډو هم درفت لپاره بند کړل شوی دي. د سیمه اوسیدونکو لیاقت خان مشال ریډیو ته پدے اڑا وای
دریا کے تو کما اے بو پدشے ویگا دے شپنا یا پارین یا نن رغلی وا پدشے دے جورے او دے شلے تیور ویلول پسلینا دے دن سرا وڑی دی. دریا کے تو شے دعا کا سونا اے بے دے دن سرا وڑی دی او دریا کورم دعا کا سونا وڑی دی. پولیٹیکل انتظامیہ خالتا اطلاع کرے وا خدا سے اطلاع کرے وا چر دریمی او خال کې د خبر رسیدل نو خال تاسو پر نه ما وزا نه سیم دا یو شاید پولیټیکل انتظامیا نه یا د پارټا سیکریټریټ نه دا غلا سوای.
د سیمه یو بلو سیدون کې فدا خان وای د سخت باران او سیلاب لوجه د دوی زرخیز زمکه شاړې شوې دي.
د امیدو خو مکمل بل تبوی کړي چې یقین سامان یو وړه د شلې جوړ غار غار بوینه اورې دي. دا راته نشته او مانا چې میفو تا حکومت وړه تا جنور کوي ورم پونه
کلام او چه دا شمالی وزیرستان پاکستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر خان نو پختل چې دا سیلاب متاثرینو سره د مرستې کومه منصوبه باندې دولت سره په پام کې لري او په دغه خړونو کې د حفاظتي پوښتې لپاره هم څه غور کیږي. نو دوی مشال ریډیو ته وي
د فصلینا ختم شوی دی او تر تکرینا نه شوی دی. نارت وزیرستان کې کتوری ور باندې کوم د میر خوان دی باندې هغه کتوری ور ورې دی او په هغه ورځ باندې مو د هلی ذکر مو د کمانډنټ سره او د مو د جرنل سره خبره وشوه په غاښ باندې وشوه. په هر حال چې کوم نور اسلو سرات شوی دی یا کیږي د دې لپاره ان شاء الله نیز په هارا مجلس کې کپاتا سیکریټریټ کې وی کدي گورنر څنګه وی او کپاسن له حال کې ان شاء الله زو دا اوسه
دا یدونه دا چې شمالی وزیرستان کې دریای ټوچی دریای کورم او دریای کیتو سو ورځې وړاندې هم سلور زنانه او یو دولس کلن هلک هم د ځان سره وړلی ول. دا د هم یادوي چې په دریای ټوچی کې دولت په کال 2015 کې حفاظتي پوښتې جوړولو منصوبه شروع کړې وه چې پرې عملي کار هم پیل شوی و. خو 2015 کال نه پس دغه منصوبه لا هم د زنخ کار شوی او وړاندې پرې هی سمالی کار نه دی پیل شوی.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پاکستان ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د سیمې پر حالاتو د افغانستان د وضعیت او نورو نړیوالو مسایلو ورسره غږیدل دي. بان کی مون ویلي چې تر 2016 کال وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په لړ کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. نور تفصیل له پیښور د زبی الله شفق پر رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دوه ورځني سفر د سه شنبه پر پاکستان ته راغلی او چې د نواز شریف پر ګډون یې دغه هیواد له جګپړو چارواکو سره لیدلی او د سیمې پر وضعیت او نړیوالو حالاتو سره غږېدلی دی. بان کی مون د چهار شنبه پر ورځ دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل. بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو غږېدلی دی. خبر زه همداراز لیکي چې نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې د سیمې د امنیت او د نړیوال سولې او ثبات په لړ کې به له ملګرو ملتونو سره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان دولت څخه خپل مرستې ونه سپموي. د یو ګاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې سولې او ثبات تر هر څه زیات د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. بان کی مون د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان او هندوستان په وروستي کړکیچ اندېښنه څرګنده کړې ده او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې رامنځته شوی تاوتریخوالی دې د مذاکراتو له لارې حل کړي. پاکستانی کارپوهانو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر سفر مهم بللی. د دوی په وینا په دې حساسو شیبو کې چې له افغانستان څخه بهرني سرتیري د وتلو په حال کې دي او افغان دولت او نړیواله ټولنه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپلوي د ملګرو ملتونو د مشر سفر د ډېر ارزښت وړ دی. یاد دی وی چې بان کی مون پاکستان د خپل سفر په ترڅ کې د چهار شنبه پر ورځ دغه هیواد د ازادۍ د ورځ په مناسبت په بیلابیلو مراسمو کې هم ګډون وکړ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانون رویده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاکی سن و بروسین خلکو تیریاتی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري. قدرمن اوریدونکو ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ورکوښو کسانو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د پیښور د نوتی د هغې ښځې قصه هم ورکړل شوې چې زوی ورک شوی وو او بیا مړې موندل شوی وو. د یو بل کس د زوی ورکېدو حال هم ورکړل شوی چې تر ننه د پیښور عدالتونو ته ځي. د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو. په برتانوي ورځپاڼې ګارډین کې لیکل شوی د 55 کلنې ښځې حمیدې بیبي زوی فرمان الله د ورځې سبزی خرڅوله او د شپې څوکیداری کوله. دوی د پېښور نوتی اوسېدونکي ول. تیر کال فرمان الله ورک شوی و او بیا پر موټر وې مړی پیدا شو. د ده په بدن د زورونې او وهلو نښې وې. تیر اونۍ حمیده بیبي یو ځل بیا د پېښور عدالت ته تللې وه. هلته د دې د زوی وژنې معاملې اورېدنه وه. عدالت دا اوریدنې د دې لپاره کوي چې په څه ډول حمیدې ته 10,00,000 روپۍ ورکړي. حمیدې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي زوی یې په رڼا ورځ ورک شوی و او بیا یې په بوجۍ کې مړی ترلاسه شو. د دې په خبره نور خلک هم باید عدالت ته لاړ شي او له دولته د خپلو بچیو وژنو تاوان وغواړي. حمیده وایي د دوی یو زوی او هماغه ورته ډوډۍ پیدا کوله. اوس که پیسې ترلاسه کړي نو مرسته به ورسره وشي. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا پیسې لا په رسمي توګه کورنیو ته نه دي ورکړل شوي خو په نورو کورنیو کې به یوه هیله پیدا کړي چې په زرګونه غړي یې ورک دي او یا هم د پاکستان استخباراتي ادارو په ولکه کې وژل شوي دي. د ورکو شویو کسانو وکیل عارف جان وایي تر اوسه 450 داسې درخواستونه د پېښور په هایکورټ کې پراته دي چې پکې غوښتنه شوې ده چې د استخباراتي ادارو په لاس عدالت ته تر وړاندې کېدو پرته بندي کسان دې خوشي کړل شي. د 45 کالن محمد عارف زوی امجد علي نومېده. د کاروندګر وو. امجد علي تر یو کال ورک وو بیا یې له قبایلي سیمو مړی ترلاسه شوی و. عارف وایي دی هم د خپل زوی وژنې تاوان غواړي. دی وایي دا پیسې باید زیاتې شي ځکه چې 10,00,000 روپۍ د ده د زوی کورنۍ ورځني ضروریات نه پوره کوي. عارف وایي له زوی یې 4 بچي او یوه کونډه پاتې ده. د پېښور هایکورټ یو وکیل نوید اختر وایي صوبایي حکومت د دې پیسو په ورکولو هم نو رضا خو د عدالتونو له حکم سرغړونه هم نشي کولای. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي داسې فکر کیږي چې زیاتره ورک شوي کسان د پاکستان د استخباراتو له ادارې ISI سره دي.
پښتو وایي مشال ریډیو.
کده من اوردونکو د دامین مغولان دی د یو د ګارډین وسپانی مقاله غټ کی د پامیر ساحل نوریدل وخت د مازیګر 15 بجې شوی دی د مجید بابا نو د خبرونو لنډیز باور
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په سبا کې د روانو بارانونو له وجې لږ تر لږه 3 تنه مړه او 10 ژوبل شوي دي. هلته شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وایي بارانونو او سیلابونو 4 کسان وژلي دي. پاکستان ویلي د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاري ساتي. د هند وزیر منموهن سنگ د خپل هیواد د ازادۍ دور د لمانځلو په موقع پاکستان ته د هند خلاف فعالیت خبرداری ورکړی. د افغان ولسی جرګې غړی او د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف ته یوې داسې غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره دوه یا درې امیدواران معرفي شي. دا مسله د سیاف د اسلامي دعوت ګوند یو غړي داود کلکانی نن مشال لیدو ته تایید کړ او ویل چې ښاغلي سیاف په دې غونډې لپاره خپله طرحه هم وړاندې کړي. د امریکایي شاورلیټ او فورډ موټرو جوړونکو کمپنو ویلي چې حالات ورته برابر کړی شي په افغانستان کې هم دغه موټرو جوړول شروع کړي. د دې کمپنو مسؤلینو دا خبره نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دغه کمپنو جوړ شوو موټرو د نندارتون د پرانیستلو په وخت وکړه. د مصر د صحت د وزارت چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ د پخواني ولسمشر محمد مرسي د احتجاج کوونکو پلویانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره نوره هم لوړه شوه او 1525 ته ورسېده او د جوبلو کسانو شمېره 3500 ده. د راپورونو له مخې نن سهار د عراق په سرخار بغداد کې د گرین زون یا چرته کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي. سره نږدې او خوښ سیمو کې درې موټری بمی چاودنه او یو د سړک د غاړې بمی چاودنه 28 کسان وژلي او 13 نه زیات جوبل کړي دي. چارواکو په دغو چاودنو کې د دینه مخې د 9 کسانو د وژنې او د 13 نه زیات کسانو د جوبل کېدو خبره کړې وه. په امریکا کې یو پوځي قاضي د عامو افغانانو په وژنې د تورن امریکایي پوځي د مقدمي د سیلونکو سارنوالانو د رکولو غوښتنه رد کړه. د هند سمندري ځواک په سبمرین یا د اوبو لاندې جاس کې چې د ممبئی په اوبو کې پکې چاودنه وشوه او ډوب شو د 300 کسانو د ژوندي پاتې کېدو امیدونه په ختمې دي.
دا خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس وخت شوه د پاکستان کورونی ورسپانډو ته کتنې. دا چنن د پاکستان کورونی ورسپانډو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې سراج ظهیر د غلدوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانډو خپل ادارې د پاکستان په موجوده صورتحال باندې لیکلي دي چې پکې ایکسپریس ورسپانډو خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف په جدید بنیادونو باندې د مشترک انټلیجنس سیکرټریټ جوړولو اعلان کړی دی او په دې کې به ISI MI او د IB په شمول ټول ادارې کار کوي. ادارې د حکومت لخوا دا ګام د ستاینې وړ ګام بولي او وایي چې په دې بدو حالاتو کې چې څومره د ښه استخباراتي ادارو نن ضرورت دی هغه کې وختونو کې نو ادارې وړاندې لیکي کوم وګورونو د پرویز مشرف په اته کاله دوره حکومت کې خلک قتلېدل خو چا هم د نېشنل سکیورټي نوم نه واغسته. خو کنن حکومت ته د دې خبرې ادراک وشو او د قومي سلامتۍ په مسله باندې د یو کېدلو خبر وکړه نو کدا خبرې عملي کړې شوې نو دا به د ولس او قام په ګټه تمامېږي. د ادارې په وینا چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم دې اړخته اشاره ورکړې ده چې ملک ته دننی او بهرني چیلنجونه ورپیښتي او د ترهګرۍ په وړاندې سر ټیټول د مسلې حل نه دی. عموله به په قامي اتفاقي رای پیدا کولو یو کې دلوي او تر څو چې قام یو شوی نه وي تر هغه په دې مسله باندې قابو موندل ګران دي. دریا اخره کې لیکي تر اوسه پورې د ترهګرۍ خلاف د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا څه واضح بیان نه دی راغلی. نو باید چې په دې نازک وخت کې قانون نافذ کوونکي ټول ادارې د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو واضحه کړنلار وټاکي. همدارنګ آج ورسپانې خپل ادارې د قامي فقیرای په ضرورت لیکلی دا او وایي چې پوځي سر لخر په نست پوهنتون او ملټری اکیډمی کا کل کې خپل خطابونو کې پخکار ټکو کې ویل چې دا وخت ملک د بهرونی او دننی خطرو سره سره د توانایي او معاشي ستونزو ښکار دی. خو د دې لپاره هر ادارې خپل خپل کار تر سره کړو نو ګران نه ده چې د دې بحرانونو نه اوزو. ادارې مخکې د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي دخلی وایي چې د موجوده سختو حالاتو نه د وټو د لپاره به روانه میاشتول ګوندیزه غونډه رابللې شي او هغه کې چې سیاسي ګوندونو کومې خبرې او تجویزونه ورکړه په هغه به عمل درآمد کولای شي. اداریا اخیره کې وایي چې دا ډیره خبره ده او د سیاسي ګوندونو او طاقتونو هم دا کار وی چې هر مسله د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې حل کړي او موجوده حالاتو کې د قامي اتفاقي رای لوی ضرورت دی ځکه ضروری ده چې ټول په یو ځای کېنی او د مسلو حل ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اردن کو د سیمې رات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه لیکنو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال د پاکستان په حق له یو خپل یو مقاله کې وایي که څه هم د دې هیواد نوی حکومت د ترهګرۍ په اړه د خپلې پالیسۍ غټ کې په ډاګه کړي، خو لا هم په دې لړ کې یو شمیر پوښتنې جواب غواړي. بلخوا فارن پالیسۍ مجلې کې افغانستان کې د 2016 کال نه پس د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره پاتې کېدونکي بهرني ځواکونه به د دې هیواد د عامو خلکو لپاره د تسلۍ وړ وي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې راغلي د پاکستان نوی حکومت د ترهګرۍ خلاف خپل نوی تګلارې ښکاره کړه، خو بیا هم دا واضح نه ده چې د وسلوالو سره به مذاکرات کوي او کنه د هغوی خلاف به پوځي عملیات کوي. په پاکستان کې وسلوالو په 1300 هفتو کې هم په سلګونو خلک وژلې دي. مجله د پاکستان د وزیر داخله چودري نثار علي خان لخوا لیکي د 1312 کلونو راهیسې جې هیواد د امریکا سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شامل شوی دی، خو تر دې دمه یې دا فیصله نه ده کړې چې دا جنگ یې خپل دی او کپر دی. نوموړی زیاتوي وسلوال په ټکنالوژي او تنظیمي برخه کې د هیواد د امنیتي ادارو نه ډېر وړاندې تللی دی. مجله د چودري نثار د خلیوایي د ترهګر بریدونو خلاف د فوري کاروایي لپاره به یو خاص ځواک جوړوي چې د هر ډول پیښې مخنیوي کولو کې به مهارت لري. دا راز د هیواد ټول استخباراتي ادارې به په ګډه د ترهګرو خلاف معلومات جمع کوي. مجله لیکي د ترهګرۍ خلاف د پالیسۍ په اړه د وینا په وخت وزیر داخله دا واضح نکړه چې د هغه وسلوالو ډلو خلاف به هم ګامونه پورته کوي او کنه، کوم چې په پاکستان کې میشت دي او د نورو هیوادونو خلاف ترهګر کارویان کوي. د مثال په توګه لشکرې طیبه چې امریکا او هند په ممبئی ترهګر بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي اوس وخت را رسیدلې چې امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کېدونکو خپل پوځي تربيت ورکوونکو او سلاکارانو شمیره اعلان کړي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو پخوانی کمانډر وایي هغه د خپلې تجربه په بنیاد دا نظر لري چې د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وټلو نه پاس پکار دي چې د هیواد کې 9000 امریکایي او 6000 اتحادي پوځیان پاتې شي. دغه 15000 اتحادي کونه د افغانستان درې نیم لکه ملي پوسټا په خډول تربيت او لارښوونه کولې شي. مجله لیکي افغانستان کې په دغه اشمیر کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدل بعد طالبانو حق وینا هم رد کړي چې بهرنيان د دې هواد نه اوزي. د دې ترڅنګ افغان ولست به د تسلیوي چې د دوی حقونه به محفوظ وي او دا راز به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ لوزنامه هم ګټوره وګرځي. فارن پالیسی مجله وایي په افغانستان کې د کامیابی پیمانه دا کېدی شي چې دلته جمهوریت وي، که څه هم د درغلوی نه په مکمله توګه پاکېدل نشي. دلته به لګ ډیر یاغیتوب جاری وي، خو په مجموعي توګه به امن وي. ریاست به په خپل سرحدونو کنټرول لري، اقتصادي حالت به تر څه حد ښه شي او دا چې د نوي کول هلکانو جنکو ته به پکې د تعلیم یو شان موقع ملاويږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومندان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون د دې خبرې لپاره اهم دی چې تر مخه سمره نړیوال ځواکونه د 2016 کال نه پس په دغه هیواد کې پاتې شي. رایټرز خبري ایجنس په دې موضوع یو رپورت خپور کړی دی چې ژباړه د نجیب امیر ناورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفرد وایي په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو جنگیدونکو قواو تر وتلو وروسته به هم د دغه هیواد امنیت تر ډیرو کلونو پورې په نړیوالو ځواکونو اډانه ولري. رایټرز اجانس لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو رسمي خبرې او هڅې روانې دي. د بحثونه هم کېږي چې امریکا او ناټو به د اعلان شوې نیټې نه پس خپل څومره ځواکونه په افغانستان کې ساتي، څو د ترهګرۍ د پیښو مخنیوی وکړي او د افغان ځواکونو د عملیاتو ملاتړ. که څه هم سپینه ماڼۍ غوره ګڼي چې خپل 2000 پوځونه د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې وساتي، خو د امریکا د پوځنی چارواکي به غواړي چې دا شمېره د 2 او یا هم 3 برابر وي. رایټرز لیکي کله چې د امنیت چارې په ټولیزه توګه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، نو هغه مهال به د افغانستان د خپلو ځواکونو شمېره 3,25,000 وي، خو د امریکایي چارواکو په وینا اوس مهال د افغان سرتیرو د شمېرې کچه دې حد ته نه ده رسېدلې. جنرال جوزف ډنفرډ بخای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستی قومندان وي. نوموړی رایټرز خبري اژانس ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودیت ډېرې پیچلتیاوې لري. یوازې د ځواکونو شمیره مهمه نه ده چې څومره به پاتې کیږي. رایټرز لیکي، په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو 2 کلونه تیر کړل، خو طالبان بیا هم د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف د بریدونو وړتیا لري. نو واشنگټن به د روان کال تر پایه دا پریکړه کوي چې د 2014 کال نه پس څومره ځواکونه په افغانستان کې پریږدي. په افغانستان کې دا مهال 8000 نړیوال ځواکونه جنگي چې درې په څلورو کې برخه یې امریکایي ځواکونه دي. جنرال جوزف ډنفرډ وایي، د افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیک تړون هم ډیر مهم دی او تر مخې به دا پریکړه کیږي چې څومره نړیوال ځواکونه دې په افغانستان کې پریښودل شي. د نوموړي په اند، دوی یو مستحکم، متحد او پرامن افغانستان لیدل غواړي او د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. که دوی د دغو هدفونو په ترلاسه کولو کې بریالي شول، نو بویا چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شتون به بریالی وګڼل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
قدرمنو اوردونکو، د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په عمومي زندان کې د حمله پلان شنډ کړي او په دې تړاو یې 11 کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار پر زندان لدې مخکې 2 ځله وسلوالو مخالفینو ډلې یې حمله کړې او هر ځل ورسخه په څلګونه جنایي او سیاسي بندیان تښتیدلې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور حل کوي.
چارواکی وایي، په روانونی کې د کرای استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هغه لس کسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتلې د کندهار د سرپوزې پر زندان حمله وکړي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل، د نیول سو کسانو څخه د لومړنۍ پلټونو پر اساس معلومه شوه چې پر محبس د حملې دغه پلان د هیواد بهر په پاکستان کې طرح شوی وو. د فیصل په وینا، د نیول سو کسانو سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول سوي دي.
وسلوالو طالبانو پلان لري چې اختر په مبارک شهور کې ملزم تعهد څخه استفاده د کندهار په لوی زندان او د نور د مسلمانو شرکتونو باندې وسلوال د لوی بریدونه وکړي. د مخکې دي چې وسلوال مخالفین خپل هره تور چې د کندهار د ملي امنیت سیاست کې میګار سفیر او ځواکون چې به ګرځي چې چې د مخالفینو د افغان شنت کې دا کسان الله ستنه دي یا ورلره ده او چیرونه یې راخبر شوی مخکې
د کندهار پر زندان لدې مخکې 2 ځله وسلواله مخالفینو ډلې یې حمله کړې او هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تښتېدلې دي. وروستۍ پېښه 2 کاله مخکې وه چې د یو تونل د لارې ورڅخه د زورو په شاوخوا کې بندیان وتښتېدل.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار، د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو.
د یارانو مشال.
کندهار اوریدونکو، د افغانستان کلیوالو پراختیا وزارت د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام له لارې د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د سیمایزو خلکو د کار او بار لپاره له شپږو جوړو کړو اتحادیو سره مرسته وکړه. د دې پروګرام له لارې په کلو او بانډو په هغه ځوانانو ته د کار زمینی برابروي چې اوس اوزګار دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا راپورټ لري.
د کلو پراختیا وزارت موین محمد طارق اسمتی په همدې موخه جوړ شوی غونډه کې رسنې ته وویل چې دوی درې کال وړاندې یاد پروګرام د هیواد په ولایتونو کې پازمایښت ډول پیل کړ چې لدې ډلې یو هم ننګرهار دی. دی وای په هغه سیمو کې چې دا پروګرام پیل شوی لومړی هلته د کاروبار د پرمخ بیولو لپاره ګروپونه جوړ شوي او بیا په سندازه ټولنې جوړې کړې چې اوس یې ورسره نقدي مرسته وکړه.
د هغو اولین ګام وو چې د دې پروګرام په چوکاټ کې په ننګرهار کې ترسره شو. دا پروګرام البته په وو ولایتونو کې پلی کیږي چې په ننګرهار ولایت کې اولین ولایت دی چې دغه اتحادیو ته موږ هغه قدم ته ورسېدلو چې دوی ته هغه مقطعي پانګه یوه اندازه سرمایه چې هغه پارزش سره د لزر امریکایي ډالر دی چې پر یو اتحادیه باندې هغه ورته تقدیم کوته ورته رویس پارو.
د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د کلیوالي صنعت د پراختیا عمومي مسول رحمت الله قریشی وایي چې دوی په لومړي سر کې په ولسوالیو کې د هغو کسانو ګروپونه جوړ کړل چې اوزګار وو او کار ته یې لیوالتیا خوده. دی وایي دغو ګروپونو د دوی په لارښوونه په خپل منځ کې سره پیسې راټولې کړې او یو عادي کاروبار یې پرې جوړ کړ چې وروسته د دوی د ښه لاسته راوړنو په پایله کې ورته اتحادیې جوړې کړې چې د دوی دغه مرسته هم د اتحادیې سره ده او د دې اتحادیې له لارې نه به هم اوزګار خلکو ته د کار زمینه برابرې او هم به پکې شامل ګروپونه پیسې سپما کوي چې له دې کار څخه یې موخه په لورو پرتو سیمو کې د اقتصادي حرکت پیلیدل دي.
د دې برنامه عمومي هدف اقتصادي پرمختګ دی. د خلکو لپاره د کار زمینه برابرول دي او په کل کې د خلکو د عاید ډیروالی دی. د دې مقطع عمومي هغه ونډه چې د هغه لزر امریکایي ډالر دی چې په قسطو کې ورکول کیږي هغه قسط په امتحاني شکل باندې وردی ګوري هغه به د صحیح استعمالي هغه په اقتصادي چارو کې لګي به دوه قسط د پاره دی راځي او بیا به درخواست ورکوي.
د سرخود ولسوالۍ د کلیوالي شورا مشر ویل چې دوی لومړی یو ګروپ جوړ کړ چې دغه ګروپ کسانو په خپل منځ کې سره دیش افغاني واچول او په همدې پیسو یې کاروبار شروع کړ. نوموړي د دې پروګرام څخه خوښي ښکاره کړه او ویل چې که څه هم ګټه سړه ده خو ډېر بیروزګاره خلک پرې بوخت شوي دي.
اوس داسې وخت راغلی دی چاته رسیږي نه یو وایي ماته دومره که بل وایي ماته دومره. نو دا ډېره خبرنامه ده. موږ دا درې کاله ورته انتظار وکړ. په دا درې کالو کې موږ دومره واتاونېدلو چې اوس موږ سره دولت د بانک د په پرچې هغه وکړه د حکومت را سره وکړه. سبا له خیره بل سبا به بانک ته ځو موږ سره به نور هم کومه راکړي. دومره ده چې دا صبر غواړي.
خو دا چې دا پروګرام به په نورو پاتې ولایتونو کې هم پلی شي او کنه رحمت الله قریشی وایي چې دوی پلان لري چې د هیواد پاتې ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې یاد پروګرام پلی کړي او د همدې پروګرام له لارې به په لورو پرتو سیمو کې بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یو شمېر کتونکي هم وړاندیز کوي چې که یاد پروګرام په لورو پرتو سیمو کې په پراخه کچه پیل شي نو هغه ځوانان چې اوس په نامنیو او یا هم د نشه یي توکو پر کرکلي بوخت دي د خپل کاروبار خاوندان به شي او له دې سره به په یادو سیمو کې
امنیت هم خوندې شي. کډمن اوردو کو تاسو رپورت واردلو. د افغانستان په اړه یو بل رپورت هم لرو ټاکل شوی دی چې کابل د کابل نوی ډیلی او واشنگتن استازي د افغانستان په وضعیت په درې اړخیزه غونډه کې سره یو ځای شي. په هند کې د امریکا سفیر په دې اړه په نوی ډیلی کې خبرارانو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې امریکا په افغانستان کې د هند هڅو هرکلی کوي او هغه ستایي. د موضوع نور تفصیل د احمد شبر پر رپورت کې ورو.
یو شمېر هندي سرچینې خبر ورکوي چې د هند، افغانستان او امریکا استازي به راتلونکي میاشت درې اړخیزه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. په هند کې د امریکا سفیر نانسي پاول د سیشن به پر سرګند کړ چې دا خبرې به په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ وشي. میرمن پاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند ونډه ډیره مهمه ده او امریکا د افغانستان پر راتلونکي کې د هند پر نقش خبره ده. په نوې ډیلي کې د امریکا سفیر خبریالانو ته دا هم وویل چې په ځانګړي ډول پر راتلونکي کې د سوداګرۍ په برخه کې د هند برخه په افغانستان کې خورا مهمه ده او امریکا د دې هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د 2014 کال تر پایه نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووزي. په هند کې د امریکا سفیر دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل درې سره اړخل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته یو ډول اندېښنه لري او غواړي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره خپل نظرونه سره شریک کړي. میرمن پاول بیا وویل واشنگتن له نږدې د افغانستان له حکومت سره کار کوي او دا هیله منه ده چې د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې به واشنگتن ډېر ژر له کابل سره یوې موافقې ته ورسی شي. د دې په وینا یو شمېر امریکایي او د نورو هیوادو پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو په روزنه کې په خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هند له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده او د کابل او نوې ډیلی اړیکې تودې دي. د یو شمېر رپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو تل د افغانستان او هند تودو اړیکو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. بل لور ته رپورټونو سره سم ټاکل شوې ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي.
پام کوه
الله الله وای مګور د سپیره ژه زمان خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبري مو
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته مې واستوي
انادي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بلو نه پاس کا
د مشال
لاډیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
قدرمن اردن کو تاسو د مشال راډیو ټولې خبرونې په زمنګ په ویب پاڼه مشال راډیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر کې به د مشال راډیو کم پاڼه چې دا غا تاسو خوخه کوي یا لایک کوي نو هغه د لارې هم دا د نن ورځې ټول رپورټونه اونیس پروګرامونه تاسو په هغه پاڼه باندې هم کتلې او لوستلې شي. ساسه پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د صدرګړې شبقدر اوسیدونکو 15 کلن عمر خان کاکا په 2011 کال کې د شبقدر د ایف سی قلا کې په شوي چاودنې کې ژوبل شوی وو. عمر خان کاکا تر اوسه پورې نشي کولی چې روزګار وکړي. د شکایت کوي چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه کړې ده. په سیمه کې د مشال راډیو خبريال عمر خان کاکا سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د صدرګړې شبقدر اوسیدونکو 15 کلن عمر خان کاکا د مای د میاشتې په 14 نیټه کال 2011 کې د شبقدر اف سی قلا ته مخامخ په شوي چاودنه کې زخمی شوی او چې لای هم خپې داسې نه دي چې مزدوري پړې وکړي. هغه وای په پنجاب کې به کباړ غونډاو او په دغه ورځ کور ته روان وو.
ما څه سامان مو نظراره مای ته کلی ته بچی کې کوم نو دا دې ځکه لاره مې دې چینچی به یا څه د کې بوري سم دا سامان په کې کې زم هغه هم د سیو جیب کې پیسې به هغه نه نه چایشتې کنه چې نه ختی کارتونه سره نه غنډه در شوی نه زه په ځان پیښې نه یم.
عمر خان کا کوي چې خپل کور او د کروندې زمکې هم نشته دي.
دا کور ولا بلچا په خیرات کې را کړو پیښې ما سره دولت مال ته خونو او مزدوري خورا او بس دې کې بس نه سمې دا خورو دا دیوال می چې تو کوتي
نو بچانې څه کارونه کوي.
بچانې دا دوی نو دې دي خو غوینه وو دونه کړی نه ما دا نه ځنه کړی نه هغه وي نه دا څه پوهه نه کپانه چې مې سم نه چو خو دا خو چاته نه خو دا پاک کومې راکې دا و خې مې دي چې امر وړي رو ټیم وړي ارسو څه زغې خیرات کوي زکات کوي مال راکې
او د حکومت له خوا ورسره مرسته شي او یا نه. عمر خان کاکا وویل
حکومت کې مې ټول کړي والله که چانی زم لاره والله چې ان قبضه مخه کوچ یو سوره په سم چا را کړ نو ډیر کوشش مې کو لا راغلی نه.
د عمر خان کاکا په وینا چې لا هم د هغه د خیخ پیپو زنګون کې د اوسپنې راډ لګیدل دي او ډیره موده پکټ پروت وو. ولې اوس داسې د کور بهر نږدې ګرځیدل شي خو خوښي وو چې هغه جوړ وي او ماشومان او بچولې په دې عمر کې هم مزدوري کوله.
قدرمن اردن کو د خیبر پختونخوا د صحت وزارت لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د 15 اگست نه بعد د خیبر پختونخوا ټولو سرکاري سپټالونو کې د مفت علاج نه علاوه د هر قسمه دوايانی په مکمل توګه مفت ملاويږي. نور تفصيل د پیښور نشبیر مجان راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر شوکت یوسفزی لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې دا 15 اگست نه د خیبر پختونخوا ټول سرکاري اسپیټالونو کې د مفت علاج نه علاوه هر قسمه دارو درمل ویړیا ملاويږي. ول په دې اخلاص چې کلمون د پیښور لوی اسپیټال لیډ ریډینګ ته ورغلو او هلته کې راغله د نارغو خپل خپلوانو سره خبره تر وکړي دا غوي وینا و چې هر څه دوی په بیا راوخستل.
زمانوم صاد اولاد دي او موږ د خپل مریض تناسي حکومت خدای اعلان کړی دی آیا په دې معنی غوي کارکړدی وکي اسه زبانی خرچه خرج خبرې نه جی او نن زموږ مریض د دارو درمل په خپل راغلي په خپل پیسې موږ خلا پرې موږ نه لیر غریبانان پکې پراته دي چې هغه دل له اوټ نه هم خاله زدا چې کوم اس دغه له وس داس طریق هغه دل هم نه کوټه دا کم به وسر جديد له پکار دی او کاسي به خبرونه کې بیان وکي او ځران په نمونه کوي نو هغه نه
یو بل تن چې د سپټال نه بهر د دارو د دکان نه دارو په خپل پیسو راوخستل مشال لیډو توای
بزر ګلبار شکربوري ما او موږ مریض راوس سپټال ته یو غریبی راړي را او دوای ټول په پیسو وروړو په خار دې وروړو به بیا به سره حساب کتاب کوجه کړه سره وشي هم درکار وي دلته سورکیم نه خاصه
ولی هم په دې وکړه چې کله مونږ د لیډرینګ اسپیټال چیف ایگزیکټو یا مشر ډاکټر ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید نو پختل د هغوی وینا وا چې په دې لړ کې دوی ته د حکومت لخوا نه خو هدایت راغلي دي او نه څه اضافي پنګ راغلي ده، ځکه چې داسې کولو لپاره ډېر زیاتې پیسې پکار دي.
په دې سلسله کې خو مونږ ته داسې ایکسټرا فنډینګ خو لا نه دی ملاو شوی چې کم دوایا په سٹورز کې وي هغه خو فری وي، خو اوبیسلی الله رج غوندې اسپتال چې کم ته 15,000 کسان ډیلی وزٹ کوي نو اوبیسلی هغې ته خو هر یو سیز فری ورکول ډېر غټ ریسورس به غواړي. نه، حکومت انټینشن خو ظاهر کړی دی چې مونږ دا شی به فری کوو، نو لا اوسه پورې مونږ ته هغې حوالې سره ریسورسز نه دي راکړی شوي.
یادونه وړ ده چې پسورلسم اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ په موقع باندې د خیبر پختونخوا د سیاست صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلو چې د 15 اگست نه به په ټول سرکاري اسپیټالونو کې د مفت علاج نه علاوه هر قسمه داروګان هم ویړیا ملاويږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور پوهنتون کې د کتابونو یو ورځنی نندارتون سرته رسیدلی دی. نندارتون د پاکستاني مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ کړی شوی و چې پکې په تاریخي، قامي او کلتوري موضوعاتو لیکلي کتابونه او څېړنیزې مقالې ایښودل شوې وي. نور تفصیل اسرار اتل په رپورټ کې ورو.
نندارتون د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت را جوړ کړی شوی چې پکې په تاریخي، قامي، کلتوري او ادبي موضوعاتو لیکلې ډېرې کتابونه ایښودل شوی. د یاد نندارتون په اهدافو او اهمیت د پاکستاني مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فخرل اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راسې په ډېرو اهم موضوعاتو لیکل شوی کتابونه او د زده کوونکو لخوا لیکل شوی څېړنیزې مقالې په المارو کې خوندي دي. دوی غواړي چې د داسې دستورو د لارې خلکو ته ورښکاره کړي.
چې زمونږ د یونیورسټو د بده مرغه ډېر لوی لوی تحقیقي مقالې که هغه په معاشیاتو کې دي او که هغه د تاریخ په څانګه کې دي او که هغه د پښتو کې دي او که هغه د ساینس په څانګه کې دي، هغه د بین الاقوامي کچ مقالې مگر هغه بیا المارو کې پرتی او دوړې پې پرتی.
دوی زیاتوي چې په اسلام آباد کې د قامی څېړنیز مرکز سره د دوی خبرې شوي او زر ده چې په قامی تاریخي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي شاوخوا او 500 مقالې ورته چاپ کړي.
په اسلام بعد کې اداره دا نیشنل انسټیټیوټ آف هیستوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ هغه سره ما یو لوزنامه لاسلیک کړه چې هغه راشي زموږ دلته 230 دی موږ سره مقاله دي چې هغه د دې صوبې د افغانستان کاغه شخصیات دي، کاغه شاعری ده، کاغه نثر دی، په دې موږ سره مقاله موجود دي. نو یو خو هغه زموږ یو شمیر مقاله چاپ کی.
په داسې ورځ د کتابونو د راجوړ کړې شوی دغه نندارتون په اړه مو د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د مشر ډاکټر عدنان سرور سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیمه موجوده حالاتو کې په داسې موضوعاتو غونډې کول دوی د پرمختللي قانونو سره سیالوي.
پاکستان مطالعه چې کوم سنتر دی د پېښور یونیورسټي کې هغه هر کال دا یو نمایش اهتمام کوي. دې کې چې کتابونو کې تاریخ پکې وي، یو کتاب سړی چې اولولي نو هغه مثال دا سي چې لکه تاسو یو شل استادانو نه سبق وې.
دا یادولو ده چې یاد نندارتون په داسې ورځ را جوړ کړی شوی چې د پېښور پوهنتون زده کوونکي په رخصتۍ کورونو ته تللي دي. په دغه نندارتون کې د پوهنتون استادانو او نورو انتظامی چارواکو ګډون کاوه. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې پښې بوته را رسیدلی وو. یو سو شیبي پاتې دي چې مجید بابر ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په سبا کې د روانو بارانونو له وجې لږ تر لږه درې تنه مړه او لس ژوبل شوي دي. هلته شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وایي بارانونو او سیلابونو څلور کسان وژلي دي. پاکستان ویلي د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاري ساتي. بېګانه وخت د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی چې پکې د سیمې په حالاتو، افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې شوې دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د خپل هیواد آزادۍ د ورځ د لمانځلو په موقع پاکستان ته د هند خلاف فعالیت خبرداری ورکړی. د ولسي جرګې د افغان ولسي جرګې غړی او د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف ته یوې داسې غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړي څو د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره دوه یا درې امیدواران معرفي شي. د امریکا شورلیټ او فورډ موټرو جوړونکو کمپنیو ویلي چې که حالات ورته برابر کړی شي په افغانستان کې به هم د دغو موټرو جوړول شروع کړي. د مصر د صحت د وزارت چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د پخواني ولسمشر محمد مرشي د احتجاج کوونکو پلویانو په ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره نوره هم لوړه شوه او 1515 ته ورسېده او د جوبلو کسانو شمېره 3000 ده. د راپورونو له مخې نن سهار د عراق په سرحد بغداد کې د گرین زون یا چرته چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي سره نږدې او خوفیا سیمو کې درې موټری بمې چاودنې او یو د سړک د غاړې بمې چاودنې 28 کسان وژلي او 1500 نه زیات یې جوبل کړي دي.
قدرمن اوردونکو هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدلو. تاسو کولی شئ چې د نن ورځې ټول رپورټونه پروګرامونه زموږ په پاڼه مشال رادیو .com باندې وګورئ. هم دې سره خپل کوربا ګل ایاز، مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار علي محمود ته اجازه ورکړئ. تاسو په همدې صفه VOA ډیوا رادیو واورئ. خامخا ملري او خوشاله اوسئ.